د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې تر خبرو نورو صدا مسله په تفصیل چیړو چې کابل له اسلام آباد غوښتي دي چې د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي اسلام آباد بیا د لسکونو کسانو لس کابل ته سپارل دي چې سمدستي ور وسپري خبرونه ملالې بشیر اوروي
لمړی د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې او ویلې چې د داعش په شمول د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسی ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړی او همداراز د نړۍ لوړ پوړي مشرانو ډیپلوماټانو او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون کوي بشپړه خبرونه خبرونه له ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې دا ویلې دي چې د داعش په شمول د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسی د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په سند ایالت کې د دغه پر دغه زیارت حمله غندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده شاغلی عبدالله همداراز پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ټینګار کړی دی د پاکستان په جنوب کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې د قربانیانو شمیر اتیا تنو ته رسیدلې دي په وجل سیو کې لږ تر لږه دیرش کوچنیان دي او تر سلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي د سند ایالت حکومت پرون د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ دا په تیره اونۍ کې په پاکستان کې د بمی بریدونو تر ټولو خونړۍ حمله ده او داسې مهال سوی چې پاکستاني طالبانو او نورو توندلارو ډلو د نویو بریدونو ګواښونه کړي دي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر د معلوماتو لمخې شریف دغه وژنه غندلې او دای د پاکستان د پرمختللي راتلونکي حمله بللې ده د ویلې چې په خپل وس سره به د پاکستان د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي د پاکستان لوی درستیز قمر باجوه ژمنه کړې ده چې د طالبانو د جنګیالیو پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوی ورځې به دوام لري د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته داسې وویل
انتظار مو
یې اس کې نشاست تر وقته دی وایز مشتمدات چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکارۍ د ډېرې دول عامل سي څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل سوي ډېر ژر نتیجه واخلو ټاکل سوی د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک سي ولسمشر غنی تیر ماښام د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته سفر وکړ د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دغه ولایت د پولیسو په لیکو کې اویا فیصد خیالي تشکیلات له منځه وړي دي د هلمند والی وایان عمر ځواک د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي یو میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي
د هلمند ولایت په خامیداري خپل شخصي والی ته تقریبا د تحقیقي او ترڅو چې هغه خیالي تشکیلات او هغه خیالي چې موجود دي هغه عاجل کار
د هلمند چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې په مرجی ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لري او پر ځای نور کسان ګمارلې دي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ هلمند ولایت ته ورغلی او د والی په ګډون یې له اړوند چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو په لارو چارو خبرې کړې دي تر دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویلي و چې په ټولو ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او ستونزو د هواري په هدف شل ټیمونه جوړ کړي څو د پولیسو ستونزې وڅېړي او د هواري په هدف یې اقدامات وسي او سیو څو بهرني خبرونه تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري ټاکل سوی د نړۍ لوړ پوړي مشران ډیپلوماټان او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي په دغه غونډه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ته اداري چارواکي هم ګډون کوي د امریکا مرستیال ولسمشر مارک پنس د دفاع وزیر جیم ماتیس او د کورنۍ چار وزیر جان کلی د فبروري د ولسمې څخه تر نولسمې پورې په یاد کانفرنس کې د امریکایي هیئت مشري کوي ویل کېږي دا کانفرانس ګډونوالو ته د مخامخ خبرو زمینه برابروي. د اوکراین د ولسمشر ویبپاڼه وایي چې پترو پوروشینکو به د کانفرانس په څنډه کې له پنس سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د ادارې ولوړ پوړي چارواکي سی این این ته ویلي چې پنس به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم وویني. دا کانفرانس په داسې حال کې دی چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د اړیکو او له ناټو سره د ژمنتیا په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیه له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیاره ده، خو خبرداری ورکړ چې واشنگټن ځان ځواکمن ګڼي او له همدې مقامه له روسیې څخه د همکارۍ تمه کوي. د روسیې خبري اژانسونو د شویګو له خولې لیکلي موږ له پینټاګون سره د همکاریو بیرته جاري ساتلو ته چمتو یو، خو له روسیې سره له قوي مقام په توګه د مذاکراتو هڅه باید بې ځایه وي. موږ د پینټاګون د مقام د روښانتیا تمه لرو. شویګو په یوه اعلامیه کې دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د خبرو په عکس العمل کې کړې دي. جیم ماتس د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې له روسیې سره په اړیکو کې سختۍ ته اړتیا ده. د شویګو اعلامیه څو ساعته وروسته له هغه راغلې چې ټاکل سوې وه د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جو ډنفرد او د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال والری ګرامیسوف د اذربایجان په پلازمینه باکو کې سره وویني. شویګو ویلي مسکو به په باکو کې د غونډې پر مهال له ډنفورد څخه په دې اړه توضیحات وغواړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتونو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی، نه د سوریایي وګړو لپاره. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یوه اجرایوي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استیناف محکمې د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولی دي. د تاجکستان د عالی مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په اساس شکورجان زهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې زهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره په مبارزې ټینګار کړی دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی. او د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په یوه شیعه مېشت ګاونډ کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي او ډیری نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د ایماق په نوم د داعش ډلې ویبپاڼې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې برید کې یې د شیعه وګړو یو غونډه په نښه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پاکستان په سند ایالت کې د لسکونو کسانو تر وژلو او د سلګونو تر ټپ کېدو وروسته اسلام آباد کابل ته یو لسپاره لې چې دا کسان سمدستي ور تسلیم کړي. کابل بیا له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر صداقت ټینګار کړی. پاکستان د تورخم او چمن پولي تړلی او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي
چندین بار تلاش کرده که این مرزها را بسته بکنه، اما این نتیجه به خاطر نمیده که مردم اجازه نمیدن.
لپاکستان خوست یو شمیر ستانشوی افغانان د خپل مځکو له غصبېدو شکایت لري.
د ولایتي ادارې نه نظامي چارواکو نه موږ دا هیله کوو چې د غصب مسله د منځه یوسي. هلته موږ لاړ شو چې هلته مځکه توضیح شوي نوم راپور جوړوي د کور والا په سره ووځي چې ته ورجنه د مدالته کار مه کوه.
د جرمني په مونشن کې نن نړیوال امنیتي کانفرنس دی چې ولسمشر اشرف غني هم پکې برخه اخیستې. افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه چې وایي د سن په خنړی حمله کې په افغانستان کې افراطي وسله وال لاس لري په کلکه رد کړی ده. جمهور ریاست او د حکومت اجرایی رئیس په جلا بیانونو کې له پاکستان غوښتي دي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکلور.
ورسته لدی چې د پاکستان پاوز په سند کې د خونړۍ حمله پړه پر هغو وسلوالو ډلو واچوله چې د دوی په وینا په افغانستان کې ډیر دي. افغان چارواکو د دې تورونو په وړاندې خبرګون وخوت. پرون ماښام د کراچۍ ښار شمال ختیځ لور ته په 300 کیلومتره کې د سیوان شریف په نوم سیمه کې د مشهور صوفي لال شاباز قلندر په مزار کې دننه هغه مهال یو زوروره چودنه وشوه چې سلګونه کسان نارینه ښځې او ماشومان د اورس لپاره راټول شوي وو. پولیس چارواکي وایي چې په دې چودنه کې اتیا کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې، خو د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان حکومت ته د شپږ اویا هغو وسلوالو فهرست سپارلی چې د دوی په وینا په افغانستان کې فعالیت کوي. پاکستاني چارواکو همداراز افغانستان ته تللې ټولې لارې بندې کړې دي. افغان چارواکي وایي افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی، نو ځکه په نورو هیوادونو کې د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر اشرف غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني مونشن ښار ته رسیدلی، په یو بیان کې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي چې تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره ګډ دښمن او جدي خطر دی. ولسمشر غنی په هغه بیان کې چې نن د ارګ پر رسمي وپانه خپور شو، د تروریزم پر ضد د مبارزې د بریا لپاره د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پر اړتیا ټینګار کړی. ولسمشر د دې برید په اړه چې د سفیانو په وزارت کې شوی ویلي چې سفیان تل د سولې او ورورولۍ د ترویج لپاره په کار بوخت وو. په داسې حال کې چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د تقریبا ټولو تروریستي حملو تور پر پاکستان لګولی، ولسمشر غنی په خپل بیان کې زیاتوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صداقت او اراده به د دې باعث شي چې تروریستان به په هیڅ هیواد کې د بشر ضد جنایتونو ته دوام ورنشي کړی. ښاغلی غنی ویلي دي چې افغانستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تل صداقت ښودلی او هیله لري چې نور هیوادونه هم په دې مبارزه کې صداقت په عمل کې ثابت کړي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د دې حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري، خو ښاغلی عبدالله هم ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واورل چې افغانستان د پاکستان هغه تورونه ردوي چې وایي د سن په حمله کې هغه وسلوالو لاس ترلو چې په افغانستان کې وسی. بلورته د سن په سیوان کې د لال شاهباز پر مزار تر ځان وژن کې بریتروس ته پاکستانی پوز له افغانستان سره د تورخم او ویش پوله تر ناڅرګند مودي د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. پاکستانی پوز د دې پیښې په تړاو نن په اسلام آباد کې د افغان سفارت ډیپلوماټان په پینډې کې د پوز مرکزی قرارګاه ته وربللي او افغانستان ته د لسکونو کسانو لس پاراله چې پاکستان ته سمدستي وروسپاري. تفصیل له پاکستانه د بارکوال میاخیل پورا پورک.
د تورخم او ویش پولی نن د جمعې په ورځ د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی دی او څرګنده نه ده چې کله پرانیستل شي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې تېره شپه د سند په سیوان سیمه کې د لال شاهباز قلندر پر مزار تر برید وروسته اعلان وکړ چې له افغانستان سره ګډه پوله به د امنیت په خاطر تر ناڅرګندې مودې پورې تړلې وي. پاکستاني سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې کچا تر پولې د اوښتو را اوښتو هڅه کوله بې له ځنډه دې وویشتل شي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په تازه خپاره کړې خبر کې ویلي چې نن جمعې په سهار په اسلام آباد کې د افغان سفارت ډیپلوماټان په پینډۍ کې د پوځ مرکزی قرارګاه ته وربلل او ځینې وایي غوښتل چې په افغانستان کې د میشتو وسلوالو په ضد د سمدستي اقدام وکړي او یاد یې پاکستان ته وروسپاري. د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر برید جنرال آصف غفور پر ټویټر په خپاره کړې خبر کې ویلي چې افغان ډیپلوماټانو ته د هغو شپږ اویا تنه وسلوالو لیست وړاندې کړی چې وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای په پاکستان کې وسلوالې حملې تنظیموي. دا لومړی ځل چې د بهرنیو چارو د دفتر پر ځای د پاکستان پوځي چارواکو افغان ډیپلوماټان ور احضار کړي دي. د سند په سیوان کې د لال شاهباز قلندر پر مزار برید په یو ونی کې د ترهګرۍ شپږم برید دی. تر دې وړاندې په لاهور، کوټه، اواران، پېښور، مومند او ډیر اسماعیل خان سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې تر سلو زیات کسان ووژل شول چې د پاکستاني پولیسو لوړپوړي افسران، ملیشا عسکر او پوځي سرتیري هم پکې شامل دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې خبر ورکړی چې د پنجشنبه په سهار د بلوچستان په لرې پرته اواران سیمه کې د پوځ یو قافله روانه و چې د سړک لغاړې ورته شخصوي ماین ور باندې وچاودید او په نتیجه کې یو تورن او دوه نور پوځي سرتیري ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. د لال شاهباز قلندر پر مزار تر برید ورسته په ټول پاکستان کې امنیت ټینګ شوی او د دې هیواد پر مهمو دولتي تاسیساتو، دفترونو، پوهنتونونو او مزارونو د امنیتي کسانو شمیر زیات کړل شوی دی. د دې ترڅنګ په وسلوالو کسانو پسې پلټنه هم پیل شوې او خبر ورکول کېږي چې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې څلور دېرش تنه افغان کډوال نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تیر 2018 میلادي کال په جون کې هم پر تورخم پوله د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د تورخم لارې یوه اونۍ تړل شوې وه، او په اګست میاشت کې هم ویش پوله د پاکستاني چارواکو لخوا د دې ادا پر سر دوه اونۍ تړلې وه چې وایي په سپین بولدک کې افغان مظاهره چانو پاکستاني بیرغ ته اور اچولی و.
پاکستان د تورخم او چمن پولی بندې کړې دي، او په راولپنډۍ کې افغان ډیپلوماتان د پوځ اډې ته وربللې دي. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته ورځو. له هغه ځایه د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راسره دی، او له پاکستانه په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد راسره دی، او په دې مسلې به له دوی سره بحث وکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستان د تورخم او چمن پولی بندې کړې دي. په راولپنډۍ کې افغان ډیپلوماتان د پوځ اډې ته وربللې دي. د دغو دوه هیوادو د کړکیچن واړیکو په اړه له پېښوره د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد، او له کابله د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راسره دي. له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بله محمد صاحب، تاسو راسره یاست؟ بله محمد صاحب. محمد صاحب اسلام آباد. محمد صاحب تاسو زما آواز اوري؟ افغان ډیپلوماتان پوځي مرکز ته وربللی دي. دا په بهرني سیاست کې د پاکستان د پوځ د مداخلې معنا ورکوي؟
حالات دومره خراب شو او البته دومره یو تشویش پیدا شو کې هغې کېدی شي دا ګڼلي دا خبره دا چې دی ډیپلوماټان افغان حکومت ته ووایي تاسو نگراني شروع کړي، او دا خلک وینې چاهي چې کوم د دې په نظر کېدی شي هغې په دې چې اوس موږ وزارت خارجه ته وایو راغواړي وخت او چونکه دلته خلکو سره ډېر تفصیل پیدا شوی دی، د حالات خراب شوي دي، په دې وجه باندې دا کار کړی. اسې دا چېرته مخکې نه دی نه ده بین الاقوامي چې کوم دغه دي کنوینشن دي نه د هغې مطابق کېدی شي دغه حالات وي چې هغې دا غوښتل مسج زر تر زره دغه ته ورسېږي، د افغانستان چې کوم دی واکمنو ته ورسېږي، په دغه وجه کېدی شي کړي.
که چېرته خبره د زر تر زره وي، د پوز مرکز په پنډی کې دی، او د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې. نو اسلام آباد د افغانستان سفارت ته ورنشتې دی.
کوم چې دغه خپل ترجمان په دې باندې زیات رڼا واس خو دا یو بل وجه دی دا چې دیشي چې د پوز یا د دې خلکو دا ډیپلوماټان راو پاکستان کے
سمون نخوری. نو پاکستان به بیا نړیوالو ته څه جواب ورکوي؟ ځکه په پاکستان باندې هسې همدا تورونه پوری کیږي چې په بهرني سیاست کې پوز مداخله کوي او ملکی حکومت هسې پونوم دی.
داسې حالات دي کنه چې دلته د امن په حواله سره خلک سره دا خبرې پاکستان دو سو ملو خلکو وطن میں پورے ڈیر چکن میں ضروری اور دغو خلکو سره هوادونو سره لګیدلی لکه چین کا افغانستان کا ایران کا او دغه سره دا هند کا نړۍ هوادونه په پاکستان سره خپل عمره سیاسي څنګه چې مخ دي په دې کې بس فرق نه پوهېږي او دا نور چې د پاکستان اندرونی ټغه دی چې پیسلی څوک کوي او نو دا پالیسی څوک جوړوي دا خو د پاکستان اوسه پورې چا
محمد صاحب مننه تاسو لستن را سره اوسئ ور به شو ستنگزی صاحب ته ستنگزی صاحب که چیرته لکه څرنګه چې محمد صاحب ویل چې له ډیپلوماتیکو اصولو سره دا سم چلند نه دی چې افغان ډیپلوماتان پوځي مرکز ته ور وبلل شي افغانستان څه کولی شي
سلامونه وړاندې کوم خپل تاثرات د قربانیانو روح ته او کورنۍ ته وړاندې کوم ارزو کوم چې اساسا په ویانا د کنوینشن پر مبنا یوازې ډیپلوماتان او په هغه هم په لوړه سطحه چې سفیر یا معمولا شژدفیر وي هغه د ځینو مواردو کې چې ضروري وي غوښتل کېږي یعنې په دې معنا چې د دې ځواب باید اسلام آباد کې که چیرې ضرورت وي به د افغانستان سفیر یا شژدفیر راغوښتل شوی وي متاسفانه دوی په خپل په سن ایالت کې په کراچۍ کې موږ کنسولګری لرو اصلا کنسولګری مامور سیاسي مامور نه ده فنی او تخنیکی مامور ده د ویانا د کنوینشن له مخې د پاکستان دغه اجراءات د ټولو نړیوالو موازینو مخالف دي په دوه دلیلو یو دا چې سفارت باید ځواب ورکړي که چیرې داسې موارد واقع کېږي بل پوځي مرکز د دغه خبرو ځواب نه ده دا دوه ټکي ثابته یو دا ده چې د پاکستان اقتصادي شریو ته اشاره د پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مخته نه وړي بلکې پاکستانی پوځیان مخته وړي او دا په تاثیر سره د پاکستانی پوځیان حتی په ډیرو ابتدایي ډیپلوماټیکو اخلاق او نزاکتونو هم نه پوهېږي بل خوانه دا دی یو هیواد په چې لکه افغانستان ته بې احترامي او بې حرمتي د مال نظره ګڼل کېږي د افغانستان دولت کولی شي په ډیپلوماتیک لحاظ دې مسلې ته ځواب ورکړي او حتی دا کېدلی شي چې بل مصر رویه ورسره وکړي
مننه مومن صاحب د پاکستان د رسنیو په وینا پاکستان د شپږ اویا کسانو یو لیست هم کابل ته سپارلی دی تاسو معلومات لري چې په دې لیست کې مهم کسان کوم کسان دي چې اسلام آباد له کابل خوړي
زه خپل غوالم دا معلومات مته نشته
کوم وخت کې چې تاسو په کابل کې وئ مومن صاحب کوم وخت کې چې تاسو په کابل کې سفیر وئ په هغه وخت کې هم پاکستان د غسیجن تورونه پوری کول او له هغه وروسته چې هم تاسو له ازادي رادیو سره په جنو مرکو کې ویل چې ځینې کسان په افغانستان کې اوسې او هغه په پاکستان کې تخریب کوي هغه کسان تاسو په ذهن کې دا اوس ترګرځي چې مهم کسان کوم یو دي چې ممکن اسلام آباد هغه کابل وغوړي
ګوره دا هو وخت په وخت پاکستان ویلي دي چې لکه سوات نه چې کوم خلک دي ملا فضل الله شوریا نور خلک چې قبایلو نه چې کوم په دې تحریک طالبان پاکستان چې کوم خلک دي هغه پاکستان دا ځنی پاکستان دا تور لګی چې هغه د افغانستان په پناه کې او هلته دا هغه دي چې خپل خلک را لګي او دلته وخت په وخت دا دغه ځای دا بریدونه کوي دا چاودنې دا کوي وخت وسائل میں سستا اور خلق میں سستا اور دا صلاحیت ہم لگی کہ وقت وقت داعش ہم
مومن صاحب کچرته دغه سي تورونه روان وي نو د دواړو هیوادونو اړیکې به څنګه سره سمیدای شي روانه اونې په ماسکاو کې هم غونډه او د سهیل پیدا شوی وي چې په یغه کې د پاکستان استازي برخه اخیسته ده او کېدای شي چې تر دې مخکې روانه اونې په اسلام آباد کې غونډه ولې چې کډوالو په برخه کې اسلام آباد او کابل ځینې موافقه هم لاسلیک کړي د اړیکې به د دواړو هیوادونو ډیره نور پسې کړي چې نه شي
نه
خام خواب کم کیسے نشی او دغه سره به خام خبرې وي ځکه موږ دا چې موږ دا خبرو بیا بیا پاکستان افغانستان اړیکې خپل پوتنشل حاصلولی نشي راشي او سوله راشي او د هغې دپاره شي د افغانستان سره پاکستان سره روڈ میپستان ویژنستان فارمولستان کے ام سرائشی پکم شرائط برائشی خالی پدے بانے سے کہ خلق خبر و تسینی پدے بانے مسئلہ حل کیا جوانا ندا اندل اسکال وشکو بہتیا نقصان شو اور ارتلافات شو اس پائچے کا امن طرف تے یہ کام پھر تک رہی شی اور امن طرف تے کام پھر تکی کی جلک اعتماد استازی ہوشی اور اعتماد استازی بالک پھر تکی کی جی کم اصل پشوروں کے دا قیدیان کے بندیان داغی په ځان کې په څیر سره په لاندې د امریکای او د کابل دولت په منځ کې څه دغه راشي کوي د تفاهم ته ورسي دا هیڅ کیدی شي دا راشي نو اسی خبره تازه چې د مبارزه مقاومت دا څنګه ده نو کدا چې حل شروع بیا د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه صحت نشته دا ډیر زیاتې وګړې کېدې شي جوړې دې شي د ځوان ملګرو
مننه مومن صاحب مومن صاحب د اساس
حالاتو کې چې افغانستان تور لګي
او مومن صاحب مننه همدغه پښتنه بل ستانګزی صاحب څخه وکړو ستانګزی صاحب تاسو څه فکر کوئ کله د دې دواړو هیوادونو اړیکه به تر کېدې شي اوس خو حالت تورس پورس په خرابېدو روان دی
متاسفانه چې روابط د افغانستان او پاکستان ترمنس په تیر بیا په دې یو دور ستایو کلو کې په شدت خراب شوی دی او تر ټولو بده خبره دا ده چې د اعتماد فضا چې کابل غوښتې را ایجاد کړي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره متاسفانه هغه د پاکستان د هغو پټو مرموزو سیاستونو چې هغه د ملا عمر د مرګ د پټېدو مسله وه کړکېچ ته لاړه او تر ننه پورې هغه سې کړکېچونه پاتې ده. متاسفانه په دو کالو کې هېڅ انکشاف نه لري. د ما په عقیده دغه د اعتماد فضا پاکستان ایجادولی سي په دې معنا چې په دې کې هېڅ شک نشته. دنیا هم وایي چې پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې برسېره پر دې چې مداخله کوي حتی تیری کوي ټول ترورستي ګروپونه هلته روزلي دي هلته امکانات ورکوي پاکستان به مخې سیاست چلوي. پر دې مبنا زه فکر کوم چې پاکستان باید دا د اعتماد فضا اسلام آباد رامنځته کړي. دا په دې نه کېږي چې څو اویا نفره غواړي یا څو اویا نفره د اخراج مثلا غواړي. پاکستان څومره آماده ده څومره ورکړي د افغانستان دولت ته؟ دا یو. دوم د پاکستان دغه غوښتنه د ټولو حقوقي موازینو خلاف ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مجرمینو د استرداد قرارداد اصلا وجود نه لري او دا په وکیل اساس هغه وخت د استرداد مسله رامنځته کیږي چې دولتونه دا ډول قراردادونه ولري. متاسفانه موږ داسې قرارداد د پاکستان سره نه لرو. دا د پاکستان د هغه ناوړه سیاستونو او د هغه هجمونیستي او عظمت طلبانه سیاست محصول ده چې غواړي یو طرفه اقدامات له مقابل لوري نه وغواړي. او زه فکر کوم اوس پاکستاني چارواکي دا اقدامات د ده لپاره کوي چې که تورخم تړي که د چمن لار تړي یا مثلا د څو اویا نفر غوښتنه کوي یا دا زموږ د قونسلګرۍ نمایندګان خپل پوځي مرکز ته غواړي. غواړي د پاکستان عامه ذهنیت منحرف کړي ولا غیر له هغه نه دغه ټول اقدامات دښمنانه اقدامات دي او دا کولی شي د افغانستان او پاکستان روابط لا هم خراب کړي.
ځینې کسانو په فیسبوک کې لیکلي دي البته په هغه باندې اعتماد نشي کېدی خو ګڼو کسانو دغه څه لیکلي دي چې د پاکستان په خپله دغه اوس د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره تر فشار لاندې دی. مومن صاحب څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟ آیا پاکستان تر سیاسي فشار لاندې دی د امریکا او کنه له دې سره ارتباط نه لري؟ ځینې کسان دا وایي چې په امریکا کې چې مومن صاحب تاسو اورې زما واس ځینې کسان دا وایي چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ لرا تک سره اوس ما واس اورې تاسو مومن صاحب ما دا پوښتنه کوله ځینې کسان وایي چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ لرا تک سره پاکستان تر فشار لاندې راغلی دی ځکه چې د امریکا اړیکې ورسره تودې نه دي سړې دي او ځکه پاکستان ځینې نوې هڅې پیل کړې دي. څرنګه تاسو څه نظر لري؟
او
اخلاص راځي د دې د بیلند شوی دی نو
مومن صاحب ستانکزی صاحب لتاسو څخه مننه کوم وخت اجازه نه راکوي د خبرونو وخت ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته 2:13 شوي لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې ده او ویلي دي چې د داعش په شمول د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسی. ټاکل سوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دغه ولایت د پولیسو په لیکو کې 80% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. ټاکل سوی ده د نړۍ د لوړ پوړي مشران ډیپلوماټانو دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشئی موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیه له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیار ده خو خبرداري ورکړ چې واشنگټن ځان ځواکمن ګڼي او ل خپل دې مقام له روسیې څخه د همکاري تمه لري. او د روسیې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتونو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی، د سوریایي وګړو لپاره نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لشپژنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په لاندو خبرونو کې مو د مونشن د امنیتی کانفرنس خبر درلود. د مونشن 350 امنیتی کانفرنس نن پیل شو. په دغه کانفرنس کې د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس برخه اخیستې ده او د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مشرۍ د غونډې ته ورغلی دی. سفی الله سنګزی را سره په سټوډیو کې نور تفصیل بلده وور.
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د امریکایي پلاوی په مشرۍ د مونشن په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې په یو لړ مهمو مسایلو له خپلو سیالو او متحدو هیوادونو سره خبرې کوي. د مونشن امنیتي کانفرنس تنظیمونکي ولفګانګ اشینګر ویلي د ډونالډ ترامپ لخوا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د پریکړې ملاتړ له روسیې سره د هغه نږدېوالی او د لومړی امریکا شعار هغه څه دي چې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. خغلی شنګر وویل هیله زیات دي چې د متحده ایالاتونو امرسیال ولسمشر خغلی پینس باید سبا دغه کانفرنس ته وینا هم وکړي. ولفګانګ شنګر د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د جرمني پخوانی سفیر و. د امرسیال ولسمشر ترڅنګ د امریکا د نوې ادارې په دغه لوړ پوړي پلاوي کې دفاع وزیر متقاعد جنرال جیم ماتیس او د کورنی امنیت وزیر جان کیلی شامل دي. سی ان ان ته یو امریکایي چارواکي ویلي چې په دې غونډه کې به امرسیال ولسمشر مایک پینس د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. خو د اوکراین جمهوریت ریاست په خپل ویپاڼه کې ویلي چې ولسمشر پیټرو پروشینکو به هم د امریکا متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وګوري. د مونشن امنیتي کانفرنس د ناتو غړي هیوادونو سرلاري دي په داسې حال کې تر سره کیږي چې له دغه سازمان سره د ډونالد ترامپ ژمني او روسیې ته د هغه د لیوالتیا په خاطر اندېښنې پیدا شوې دي. تیر میاشت وروسته له هغه چې ترامپ ناتو منسوخه وبلله خو بیا وروسته د پوځي ملګرتیا په اساسي اهمیت هم ټینګار وکړ. خو وړم ورځ د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس بیا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر ترامپ د ناتو قوي ملاتړی دی. سره له دې هم جیم ماتیس د ناتو په نورو غړي هیوادونو غږ کړی چې په ګډه د ناتو په لګښتونو کې خپل ونډه ادا کړي کنه د امریکا دفاعي ملاتړ د کمیدو د خطر شاهد بوي.
It's a fair demand that all who benefit from the best defense in the world carry their proportionate
غلی ماته سوی دایو منصفانه غوښتنه د ټول هغه چې په نړۍ کې له خې دفاع برخمنېږي باید د همدې دفاع او ازادۍ د لګښت په برابرولو کې هم خپل ونډه واخلي. هیڅ کله باید هیر نه کړو چې دقیقا همدا چې موږ د ناتو په چوکاټ کې دفاع کوو ازادي ده. د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مشرۍ د غونډې ته ورغلی دی. جان مکین که څه هم لوړ پوړی جمهوریت غوښتونکی دی خو د نورو ډیرو مسایلو په شمول د روسیې په اړه د ترامپ د ریزونو سخت منتقد بلل کیږي. د مونشن امنیتي کانفرنس د فبروري له 10 پیل او تر 19 دوام پام کوي چې پکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د اروپای ټولنې مشر د ناتو سرمنشي او د نړۍ څبان دي ډیر شول مشران اتیا دفاع وزیران او نور چارواکي ګډون کوي. په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د چین د بهرنی چارو وزیر وانګي د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف او د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له نورو مهمو ګډونوالو څخه شمیرل کیږي. دوی ټول به د نړۍ پر روانو کړکیچونو او نړیوالو امنیتي ګواښونو د منشن په 350م امنیتي کانفرنس کې بحث ولري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د منشن د 350م امنیتي کانفرنس ترڅنګ له د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی به د جرمني له سریاسم د کوریشیا له سریاسم د ترکیه له سریاسم د ملګرو ملتولو سرمنشي او یو شمیر نورو مشانو سره هم د دې دوه ورځې غونډې ترڅنګ خبري وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خپاره کړو. خوست ورسو په خوست کې سلګونه هغه کسان چې په روسیو کلونو کې له مهاجرت نه راستانه شوي او دوی ته افغان حکومت د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو کاغذونه ورکړي غوښتنه کوي چې ځمکې دې ورکړل شي. بل لور ته د خوست کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي چې دوی دا مهال د کډوالو په شارګوټي کې یوازې د 300 کورونو لپاره ځمکه لري چې هغه هم د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب شوې ده. نجیب الله خیل نور تفصیل سره.
په خوست کې هغه ګڼ افغان کډوال چې په تیره یوه لسیزه کې له مهاجرت راستنه شوي وایي چې دا څو کاله د کورونو د جوړولو لپاره د نمرو تعرفي ورکړل شوي، خو دوی ته عملا ځمکې نه دي ورکړل شوي. د فرمو د لرونکو له منځه درې تنه خپل ستونزه آزادۍ راډیو سره دا ډول شریکوي.
زه جوار کمران د ولایتي ادارې نه نظامي چارواکو نه موږ دا هیله کوو چې د غصب مسله د منځه یوسي. هلته موږ لاړ شو چا ته مځکه تبزه شوي نمره پر جوړوي د کور والا په سره ووځي چې ته ورجنه د مدالته کار ما کوه.
دا په کلموال مینا کې پیسې جمع کړې بانک ته کدا چرته د خوست ولایتي اداره کوشش وکړي موږ ته شارک منظور کړي.
رحمان ګل د سبارایو د ولسوالۍ نمائنده، موږ یو ځنۍ مشکل چې ډېر عمدترین دی، موږ سره باید نظامی ارګانونه اقدام وکړي چې تر څو پورې د موږ مشکلاتو ته رسیدګي وشي.
د خوست ولایتي شورا غړي هم د بیرته راستنیدونکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو خارګوټي قلموال مینا کې دي پات ځمکه له غصب خلاصه او د مستحقینو اختیار کې دی ورکړل شي. د ولایتي شورا استاذ قدیم افغان وایي
راستنیدونکو مهاجر سره پرختیا چې عدالت نه کیږي، د دوی په حق ظلم کیږي، پرمې چې تر اوسه پر دوی پلاس ګرځوي، دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د مځکه باید خلاص شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار رئیس هاشم حلیم وایي په قلموال مینه کې یوازې 300 نور کورونه ځایږي، پاتو کسانو ته باید نوی خارګوټي ډیزاین او نقشه شي.
سلورنی مزارو نه ډیرو خلکو ویاره فرمې سپتي د شهر چې دا دادې وتل ساو کورنۍ پورې ایجاد شوه دا فشار کې موږ نور چون زه نه لرم. میاش مخ کې کمیسون کې د ارزي امریت ته وظیفه واسپرل شو چې د خوست په مربوطاتو کې داسې یو زی تعین کی چې د خلکو د نو شهرک کې ایجاد کو.
د خوست د والی وایان مبارز محمد زدران وایي چې ولایتي اداره د غاصبینو پر وړاندې د مبارزې هوډ لري.
ولایتي اداره چې په خپل محترم والی صاحب پراس کې د کلموال منی خرګوټ ته ولاړ سم د وړاندې الته یا عملا د غصب شویو ځمکو د بیرته خلاصون لپاره عملی عملیات پیل کړل. له بده مرغه ځنې کاړیو بل اخیره د غصب وړاندې پیل شوی مبارزه د ستونزو سره مخ مخ کړه. موږ جمن یو چې د دغه او نورو ځمکو د خلاصون لپاره به قدم په قدم د وزنګړي پلان او مهالوش په اساس باندې قدم دو.
د یادونه ورده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې لږ یوارې ځمکې لري. په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب ده او آن په غصب شوي ځمکو کې سلګونه لوی او واړه کلي جوړ شوي دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم دا ونې د یو شمیر هغو استونزو په اړه شکایتونه اوروچی له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنسوي کډوال ورسره مخامخ دي د مسولینو څرګندونه به هم ووري وخت مونې نسم ورزو پیغامونه ته
ازادي رادو کارکونکو سلامونه علیکم فصل السلامه د اجرایه رئیس ابو ویلی چې هغه د پاکستان د ماجر په عزت کې راووري پاکستان خو د کومو کیفو کې خلک دي ټول ووري کراچی موږ په افغانستان کې جنګیږي نو په عزت کې څه راواله خو ته هم دغه جنګیان په کار دي چې کوز پراته یو افغانستان کې ړنګ دي راوځي باشي په عزت کې خدای سره راځي لکه ګوربدین چې راواد وسه خوندو نه چې چا سړي دی او بوختنه نه منل کېږي عزت دی خدای راست کړي پاکستان لا چې عزت وای افغانستان به ګوري ګلزار وراوه دی وړي له پاکستان او سره
السلام علیکم زه عمران خبرې کوم د خوست ولایت نغوس ته دی پاکستان نه راستنه شوی افغان کډوال پدغه کې حضور لرو اوس وخت کې په 2 میاشتې مو کېږي په افغانستان کې خوست ولایت کې چې حقوق او امتیازات د کډوالې دي اوسونو نه به ورخي او غواړم چې د خوست د لړپړو چارواکو څخه دا یو پیغام ورسیږي لړپړو چارواکو ته چې د کډوالې اصول اجرا کړو او سلام او احترام
زمرد ازادي د راځو د کارکونکو څخه دا هله ده چې کوم څوک د پاکستان څخه په سنا 87 کې را اوښتي او د دنیاوالو یعنی د یونسیار والو او د پاکستان د حکومت په ګډه باندې اسناد ولري او دا څوکاله په افغانستان کې به سرنويشه به سرپنا او به مرسته ګرځیدلې وي آیا هغه سره اوس هغه اسنادونه څه کې چې په یو ولایت کې هم سرپنا او تاسو به نه لري هغه مرسته د خوراک شي خو لا په هر صورت چې دا د سرپنا ځای نه لري او اسنادونه په لاس کې وي آیا هغه سره څه وکي نور نو تاسو ته وجود خو یو جهان مننه او تشکر زما د پیغام دی د ازادي راډیو د کارکونکو څخه چې ما پیغام ورسې چې هغه خلک څه شي ومه
ایاوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسجد لا پاتین د کندهار ولایت څخه تاسو ته معلومات کوم مسجد د یم صافی ماجر غلی د لید درسونه وایي نو زموږ سره ډیر ځل مونږ کیږه په مکتبو کې یی شي په صاد بیا څو دی چې وایي ستونه لري نمبر یې نور کوی کیږي چارڅونه تکړه یې یا کته و هیڅ ګرسره اړتیا ستلانه نو دا اوس موږ څوک چې تاسو کوم تاسو څخه دا ویلنه نو چې دا مشکلات را پکې یی شي په خوښی ترته وایم السلام وسات السلام علیکم
زه احمد هغه ورور چې دا میرمن د ولایت څخه مزنګ ورې دا خلک د سر د ماجستوی یو اسه د ملکان دور مو وسغلې دور مو وسغلې اس نه نه راته معلومې ورور نو د حکومت خاصه کوم کاری چې هغه د ملکان وایي دا شل ځای مزغلې دا شهر د دوه میاوزې سره د مال ساينه اگر درغلي نوښته کوي د خمه حکومت خاص خضر وسه کوم اقدام ده ولسی خلکو سره نه دی معلوم سوی دا نو ډیر خلک سره سړي جمع دي خونه دي
زه محمد داوود د کندز ولایت د شرکت دی ولسوالۍ وسیدونکو یم ما د اشرف غنی د افغانستان د نور مشرانو څخه دا خواسته چې دغه مهاجرینو لپاره د خپل ځایونو په هر ولایت کې وټاکي دوی درې میاشتې بعد مهاجرین د پاکستان څخه ځي خپل وطن ته نو په پاکستان کې د وسیدو خوش نه دي دا څنګه وسی چې بیا مهاجرین لار سي الته د مهاجرینو سرونه یې د حکومت کنداغونه یې او بیا د دوی سره جرګې وو جلوسونه وو ناری وو چغاری و سلام
دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل دا چې د دغو ستونزو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت څخه پروګرام لري زموږ له همکار خان محمد سین څخه به یې واورو
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې دننه د بیزای شو د ستونزو د دایمي اوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. ښاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو او په هیواد کې دننه د بېځای شوو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
د پور افغانستان په اعضای تیم عالی امور مخاطرت و چت سپردن پلان سخت
سالی است. د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسیون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دې جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بیزای شو د ستونزو د اوارۍ لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 10,000 څخه تر 30,000 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1,000,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسیدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 400 څخه تر 1,500,000,000 ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنېدونکو او د بېځای شو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنېدونکو او بېځای شو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل
دا 15 کاله کېږي برنامو باندې عملي جنبه مونږ نه ده لیدلې. اوس پیلن چې له پاکستانه دا رقم ته له ایران نه را روان دي، په دې ذمې کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعا یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته په کار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمې باندې مونږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یو خیمه ورکړو.
افغان چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاري او له یوه ولایته بل ته د کورنیو کډه کیدل بل عمده ستونزه ده. دوی وایي د نامنیو د ورکولو لپاره یې ټول امکانات په کار اچولي او د امنیت له ټینګېدو او د دغه لس کلن پلان له بشپړېدو او عملي کېدو سره به شته ستونزې هم اوارې شي.
راپور مو واورېدی. اوس هم ستاسو نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو مسایلو مو رالېږلې دي.
بله، السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره سایز سره په تغنایز کې زما وروره د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې وروره دا ولورونه ډېر لوړ دي. د کندهار ولایت خصوصا په کندهار ولایت کې، بیا په میوند ولسوالۍ کې وروره زه دا د کندهار ولایت د والي صاحب او د نورو ټول مشران څخه هیله او ارزو لرم چې دا کوم ځوانان د خارج ته روان دي او دا د یونانو او د پدا اوبو کې د فرانسې او د پدا منطقو په دریابو کې غرقېږي او دا اوبه وړي. دا ځوانان چې ګرد ما حجرت په ستونزه اخته دي، دا ستونزې څخه وروره دلته 2,10,000 دي او غریب سړی د دې وس توان نه لري. خامخا به وروره داسې یو مشکل ته خپل ځان ورکوي وروره که دلته موږ هرمار وروره موږ روزانه چې زموږ په وطن کې 350 ده وروره، هر سړی خپل د کور گزاره او دغه کولای شي او نو دا نه شي کولای چې باره یا به دغه 2,00,000 او 1,50,000 خپل د ځان څخه ورکړي ورور به یا خامخا باره مواد مخدر ته مخه کوي یا ورور نشي توک ته مخه کوي یا به روی نکیږي یا به دې ورور د یونان په اوبو کې به ډوبېږي مهاجرت ته به مخه کوي. زما ورور زه د ټولو مشرانو څخه دغه داخلي وارجو لرم چې دغه ته یو قانوني حد کښېښول چې دا بېخي د اسلام او د اسلام او د شریعت او د قانون څخه وتلې خبره ده. دا د هېڅ غریب ورور په واسطه نه ده، پر ورور نورم د شایسته احمدین سم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زادم خان همدردم د زبر ولایت د کلا شهر اوسیدل کم د څلور ورځې کېږي چې زه په کندهار د کابل کندهار عمومي لاره کې بند پاتې یم. نه سړکونه جوړېږي، نه پلچکونه جوړېږي، نه پلونه جوړېږي. دا ولې زموږ تاسو په ولایت کې له کابل د کندهار عمومي روډ لاره وخت نا وخت له دغه سیستم سره خامخا مخ کېږي. دغه کاپر چې دي سلګونو کسان مسافر دلی شادریش پکړي، شادریش پکړي، چا یش پکړي. موږ غواړو له دولت څخه چې له کابله تر کندهار پورې غځېدلی سړی د پلچکارو د ماتو سړکونو د ماتو دی څخه رغونه وکړي روغې کړي، او که نهشي کولی بیا دې د خدای په لحاظ هغه موټوانان نه پیسې نه اخلي، ناکې پیسې نه اخلي او غاډې نه خوري. نو موږ ته دې پرېږدي، موږ یې پخپله جوړو، موږ یې پخپله رغو، موږ یې پخپله سمو. نو نوم دا ښه وخت نیسم د خدای په امان. د ازادۍ راډیو زنده باد. موږ هر پیغام یې تر هغه خلکو رسوله ده چې موږ یې غواړو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه، دغه یو پیغام لرم چې د نوزاد ولسوالۍ خلکو ته د کار پیدا شي. ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه، زه شوالی خبرې کوم د نوزاد ولسوالۍ څخه. دا یو پیغام ورته لرم چې د ازادۍ راډیو کې دا زما پیغام نشر کړي. آسمانو زوري دی. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه محمد وکیل د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه کې یم. زما د محمد ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا هیله ده چې زموږ په روزګان ولایت کې د مخابراتو شبکو سیستم ډېر کمزوري شوی دی. زموږ د دوی څخه دا هیله ده چې دغه سیستم یو څه فعال کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زاهر الله د هلمند ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. نو زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې د ناوې په ولسوالۍ کې ډېر بارانونه شوي دي. غواړم چې زموږ سره مرستې وکړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. هتیار د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وم. وروره، د هلمند د والي څخه زموږ دا خواهش دی چې دا ټولې عینکې د سترګو سلیرې که دلته هر ورځه په لسهاو ملکیان مري. موږ نه طالبان نه د پنجابیان یو. هغه محترم کرمان صاحب له ومنل چې دا ملکیان مړه دي. تا ولې دا تورې عینکې پر سترګو ایښي دي چې ملکیانو مرګ ژوبله نه منې؟ له دغه حاجي صاحب کور دیارلس کسه شهیدان شو، د کاري په کور کې اته کسه شهیدان شو، د ابل په کور کې یو نه کسه شهیدان شو. ته ولې سترګې دي داسې پوټې نیولې؟ جار دي سم دا شنې سترګې. وسلام.
بلې، بیا هم سلامونه او نیکې کرامات مې ومنل. محمد یون خپلواکي هم د فراه ولایت څخه. زموږ په فراه ولایت کې دا بند ول جوړېږي، جوړېږي د فراه بخش آباد بند دی، فراه رود بخش آباد بند. نو تا اور وکړي چې تر اوسه پورې کار هم نه دی شروع شوی. د فراه والې ویل دي چې موږ یې کار شروع کړی دی، یعنې تاسو به اور وکړي چې تر اوسه پورې دې کار لا خاص نه دی شروع شوی. زما یو هیله هم دا ده چې افغانستان دې کار څوک دي، که طالبانو ورونه دي، که ځینې دي. زه به د دې څه خواهش کوم، ځکه چې پل په د ایران په دغه دې ګټه دي خپل افغانان ورونه دلته ترکوشونه لاندې کوي چې د فراه بند جوړ نه شي. ځکه چې دا زموږ د فراه یو دوالو، که طالب دی، که هر څوک دی، که هر ورور دی، که ولس دی، پیس باور وکړي چې دلته ټوله غریب خلک دي. هی هلته د ماښام ډوډۍ هم باور وکړي چې موږ نشو پیدا کولی په شواجه باندې، کارونه نشته، بېکاري دي. چیرې دا د فراه او جوړ شي باور وکړي چې دغه به دا منطقه به ده، ځکه که د بکوا دښتي، که دا ټوله د فراه رود دي، که هر ځای باور وکړي چې دا به کوټلي ګلزار شي.
هلو، السلام علیکم. ولایت زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. خاک افغان په ولسوالۍ کې نه یو صحي مرکز لرو، نه دي روغتیایي خدماتو یو شی لرو. باید چې په دې عقله کې شتعامه د خاک افغان له خلکو سره یو مشوره یو مرسته وکړي. په ټول خاک افغان په ولسوالۍ کې یوه قابله ډاکټره موږ نه لرو. د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. هلته که راغلی یم، هغه د ډاکټرې له یو مریضه لس زره دوله زره روپۍ وړي. خلک یې دومره غریبانان دي ولاکه دي، مخام مخام پیدا کوي، د ګیز ګیز پیدا کوي. وسلام. له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. د ما پیام چې اتمن نشر سي. به احترام.
الو سلام علیکم، زا عبدالولید غزی د خوستان څخه آزادۍ د دې د پیغام پرېږدم چې نن در پنځمه ده د کندهار ته راوتلي چې هغه تاریخ په باره کښې ورته دایېږم چې ور د غزي د کوتال څه شوه شوي حکومت دغونه بې پروا دي که څه ووم ټران ولاړ یې څوک یې ښه دوی داسې وي چې ما ځای موټر ولاړ یې ښه هغه ته دا نه شي ویلې حکومت چې راځي نه شي چې هغه د لاس وباسي چې اکلی چې هغه مټران خو نور خو لارې نه صفا کوي دونه قدر خو دي اوس چې دا هغه دا موټر نه شي تللی دغه مستان خیر ته ودرې نور لار راایله کې سړي په خلاص ووتل.
زه نورګل شفق د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ د سربند له کلي څخه درسره په تماس کښې یم. زموږ د خاکي افغان د ولسوالۍ لارې انتهایي زیاتې خرابې دي، ټولې بارې دي د بیا سړکونه بېخته بارې وکړه شوي دي، هغه اوس په دابارو داواورو کښې نړېدلي دي، نو لحاظه څو ځله واوښتلو او د ازار ټولې خراب دي. یو لودر غواړي چې لودر تیلو مصرف حکومت په غاړه واخلي، انشاءالله تعالی دغه ټولې لارې رغېږي، باید په دې ولسوالۍ کښې د بیا رغونې کارونه چټک شي. او السلام علیکم.
السلام علیکم، زه حسن خان له کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سره ستاسو په تماس یم. زما د لوړ پول چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف سړک ډېر زیات خراب دی، دوه واره مزدور شوی دی، بېرته پیسې راوباسي پر وخوري. نو زموږ د دوو ګانټو لار دي په څلور ګانټو کښې، نو زما د لوړ پول چارواکو څخه دا هیله ده چې دا سړک راپوخ کړي. والسلام.
زه نقیب الله جګړن یم او د زمې لوا سلسلې ترقي افسر یم. زما یو ورور زخمي شو او بالاخره پښه یې قطه شوه او د هغه د تقاوت په خاطر باندې لاړم امیر شجې تقاوت ته پېژنتون ته. هغه خلکو مونږ سره ډېر بد برخورد وکړ، ډېر هغه پښه یې قطه شوې د لاسه ورکړې وه. هغې مونږ د تقاوت پیسې غوښتلې، مونږ ته پیسې نه وي، دوی له اوبه چې را نه کوي مونږ د تقاوت دا مسلې نه شي زیات کولی. هلته کمپیوټر کار و هغه افسراوي ورته خبره وکړه، مونږ خبره نه شو کولی، مونږ پیسې نه لرو، ظلم روان دی. د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ زه نقیب الله جګړن یم او سیمانسون ولاړو کښې د خدای نه لرم او دغه خلک مونږ رشوت غواړي څه وکړم. نو دغسې پیشنهاد دی، دغه تاسو ته عرض وکړو، خدای په امان.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. وروسته ستاسو صحت غواړم. مونږ زابل ولایت نورک په سیمه کښې، نورک یعنی له مرکزه د شاجي ولسوالۍ پورې سړک په ډېر اندازه خراب شوی ده. ټول موټران تقریبا چې په دې سړک تېر شي جاروغ نه پاتې وي، دا ورکشاپ ته ځي. نو زه له محترمو مسؤولینو څخه هیله کوم چې دغه سړک ته توجه وکړي، ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، عتیق الله له زابل خاکي افغان څخه خبره کوم. له خلکو څخه هیله کوم چې د سړکونو په تورولو کښې له حکومت سره مرسته وکړي. دا یوازې د حکومت په وسه نه ده، نه د وجفه ده، دا دوی یو مسؤلیت یې باید چې دا کار دوی په مخه وکړي تر څو د نورو مسلمانانو لپاره اسانتیا شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد زابل افغان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو کچه را کمه کړي، ځکه چې په سنګین کښې ډېر تلفات رسولي دي، باید د تلفاتو مخه ونیسي. سلام.
زه غواړم چې په افغانستان کښې ډېر کامیابي را شي او د افغانستان وطنوال ډېر وسا شي او د جنګو څخه په امان شي. ډېر جنګونه شوي دي په افغانستان کښې او زموږ ولسوالۍ ډېره سخته معاصره ده او ودې ته خپلو کارو ته نه وي خلاص. حکومت ته دا غوښتنه ده چې دوی ته په دغه ولسوالۍ کښې عملیات شروع کړي او طالبانو ته ماته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، دا پیغام در راغلي ورور دلته نه خوږ مونږ سره مرسته وکړه، نه دا وکړه، نه ها وکړه. کوچنیا مو در بازاره دي او مونږ ماجر راغلي، نه خاص لرو، نه خوراکي مواد لرو، نه دا لرو. کوچنیا مو د لوږې د لاسه مړه شو، په کندز ولایت غږېږو. دومره چې څوک همکاري مونږ سره نه کوي چې نو کړي لږ ډېر کومک را سره وکړي، نه حکومت کوي، نه عوام کوي، نه رعایت کوي، مونږ څه وکړو؟
السلام علیکم، زه سید جمال تخار ولایت اوسېدونکی. زمونږ حالات ډېر خراب دي، نیم ماجر د پاکستان نه راغلي یو، ډېر در په در یې وځپل شوي یو، نه خوراکي مواد راته چا را رسولی، نه بل څه راغلي، نه ګرم لباسونه، نه یو شی نه وي، در په در خاک کښې به سر یو. مونږ سره دولت نه موسیو نه هېڅ شی کومک کړی. خدا حافظ. السلام علیکم.
مننه وروره ستاسو ټول شکایتونه مو واوریدل په دې هیله چې چارواکو هم ریدلی وی او هر ستونزې ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره اقدام وکړي. دغه راز مننه کوم د خپل همکار تای روشن څخه چې ستاسو د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره ډیره همکاري کوي. مخکې تر دې چې د خپل پامانی وکم دا یادونه کوم چې دغه پروګرام یوازې ستاسو دوستانو د راغلو تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. بیا هم د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیرې درته اعلان وو در سره ویلې کې مشته زنګ وي او خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي. ازادي رادیو خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.